ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې اوریدونکو ته هرکلی وي. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د دې خبرونې د سر موضوع په هرات ولایت کې د هندوستان په کنسلګری وسلوال برید چې لا هم دوام لري دا بڅیړو. خو پیل خبرونه کوو. افغان پولیس وایي لږ تر لږه درې تنه وسلوالو په هرات ولایت کې د هندوستان په کنسلګری برید کړی دی. د امریکا یو لوړ پوړي پوځي چارواکي ویلي طالبان باید له لاسه وتونکي فرصت څخه ګټه واخلي او د افغانستان شخړې ته د خبرو اترو لارې پای کېږدي. او د نړۍ یو سیمې په خبرونو کې اوري چې پاکستاني پوځیانو پرون په قبایلي سیمه کې له کلونو وروسته د وسلوالو طالبانو پر ضد لومړني ځکني عملیات پیل کړل. افغان پولیس وایي لږ تر لږه درې تنه وسلوالو په هرات ولایت کې د هندوستان په کنسلګری برید کړی چې په اتومات وسلو او لاسي بمونو سمبال دی. پولیس وایي د برید په لومړیو کې دوه برید کوونکي وژلي خو درېیم او ممکن څلورم برید کوونکي لا هم له امنیتي ځواکونو سره مقاومت ته دوام ورکوي. د هرات د پولیسو مشر عبدالسمیع قطره ویلي وژل شوو برید کوونکو یو ځان وژونکی و. قطره وایي د کنسلګری په ودانۍ کې ټول کارکوونکي خوندي دي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي برید کوونکو د هندوستان کنسلګری ته له یوې څیرمې ودانۍ څخه هڅه کوله چې پر کنسلګری برید وکړي. د هندوستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید اکبر الدین هم د ټویټر له لارې په یو پیغام کې تایید کړی چې په هرات کې هندي ډیپلوماټان خوندي دي. نوې ډیلي تر دې مخکې د پاکستان امنیتي ادارې په افغانستان کې پر هندي اهدافو په بریدونو تورنې کړې دي. تر اوسه پورې د عامو افغانانو د تلفاتو په اړه په دې پیښه کې رپورټ نه دی ورکړل شوی. د امریکا یو لوړ پوړی پوځي چارواکي ویلي طالبان باید له لاسه وتونکي فرصت څخه ګټه واخلي او د افغانستان شخړې د پای ته رسولو لپاره خبرو اترو ته کښېني. د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ د لویو درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارټین ډیمسي رویټرز خبري اژانس ته ویلي د خبرو اترو لپاره د طالبانو دریس په ښه کېدو نه دی بلکې په خرابېدو دی. ډیمسي دا څرګندونې په بروکسل کې د ناټو د پوځي مشرانو سره له کتنې وروسته وکړې. ناټو غواړي له افغانستان څخه د ناټو د محاربوي سرتیرو له وتلو وروسته هم په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ماموریت ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ دویم پړاو انتخاباتو لپاره چمتووالی روان دی، طالبانو په دې هیواد کې د خپلو وسلوالو فعالیتونو ته زور ورکړی. چینایي بانکونو د افغانستان له اکثره تجارتي بانکونو سره د پیسو راکړه ورکړه بنده کړې. رپورټونه وایي چې چینایي بانکونو ته وروسته له دې امر وشو چې له افغان بانکونو سره د پیسو راکړه ورکړه بنده کړي چې یو شمېر اروپایي او امریکایي بانکونو د پیسو مینځلو د مخنیوي د قانون په تصویبولو کې د افغانستان د پاتې راتلو په خاطر ورته پریکړه وکړه. د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري وایي چې افغانستان له بانکونو څخه چین ته د پیسو په انتقال کې ستونزو د افغان سوداګرو کاروبار ته زیان اړولی، ځکه چې د مال د واردولو لپاره د بانکونو له لارې پیسې نشي استولی. د ازبکستان ولسمشر له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو وتل تر وخت مخکې بللي، خو په عین حال کې ټینګار کړی چې د افغانستان لانجه یوازې له پوځي لارې نه هواریږي. اسلام کریموف دا څرګندونې د چین په شانګهای کې کړي. ښاغلي کریموف وویل دا به پخه خبره وي چې ووایو نن ټول لوري د افغانستان د کړکیچ د حل کولو په اړه په یوه مسله کې هم نظر دي، او هغه دا چې په افغانستان کې سوله یوازې د خبرو اترو له لارې راتلی شي. کریموف د چین د سفر په مهال د دغه هیواد له ولسمشر سره وکتل او د آسیا د همکارۍ او اعتماد د رامنځته کولو په کانفرانس کې ګډون وکړ. پاکستانی پوځیانو پرون د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمه کې له کلونو وروسته د وسلوالو طالبانو پر ضد لومړی پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د عملیات وروسته له دې وشول چې دغه هیواد هوایي ځواک په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر پټن ځایونو بمباری وکړي. په وزیرستان کې د پاکستان د حکومت سیاسي استازي سراج احمد وویل د عملیات د شمالي وزیرستان په مرکز کې په ماچس کمپ وشول. د نوموړي په وینا په دې کمپ کې پخوا افغان کډوال اوسېدل، خو اوس د سیمه ییزو او بهرنیو سختریزو په مرکز بدل شوی. د سیمه اوسېدونکو ویل په داسې حال کې چې ځمکنیو ځواکونو ماچس کمپ محاصره کړی، هلیکوپټرو له پاسه پرې بمباري کول او کورنۍ له خاورو سره خاوره کړل. په همدې حال کې پاکستاني طالبانو ویلي چې د پوځ د حملو ځواب به په حملو ووایي. د عراق په مرکز بغداد کې پر شیعه زیارت کوونکو یو لړ بریدونو کې لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي. په دې بریدونو کې چې تیر ماښام وشول، دوه ځان وژونکي بریدونه وو او یوه موټری به مې چاودنه وه. بریدونه داسې مهال وشول چې زیارت کوونکي د شیعهګانو د یو مذهبي مشر امام موسی کاظم د تلین لمانځلو ته تیار نیسي. یو امنیتي وایندوی وویل چې یو ځان وژونکي د ښځو په شان تور کالي اغوستي وو. په عراق کې پر شیعه زیارت کوونکو ډېر ځلې د سخت دریځو سنیانو له لورې حمله کیږي. لازاده رادیو نا خبرونه وری. روسیا او چین د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته د سوریې د شخړې د راجې کولو په باب د پریکړې لیک مسوده ویټو کړه. لویدیځو هیوادونو د چین او روسیې پریکړه وغندله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پور ویل روسیا او چین په خپلو رایو د عدالت لپاره د سوریې چانس رد کړ. د روسیا استازي ویتالي چورکین د فرانسې له لوري د پریکړې لیک وړاندې شوې مسوده وغندله او هغه تبلیغاتي لفاظ یې وبلله. د پریکړې لیک په مسوده کې د جرمونو له نړیوالې محکمې وغوښتل شوې چې د سوریې د کړکیچ د ټولو خواو له لوري د جنګي جرمونو او د بشریت پر ضد د جنایتونو د ادعاو په اړه څېړنې وکړي. فرانسې غوښتنه کړې چې امنیت شورا دې دغه پریکړې لیک په مسوده رای واخلي. روسیا چې د امنیت شورا دایمي غړی ده او د ویټو حق لري د سوریې نږدې متحد هیواد دی. د امریکا متحده ایالاتونو ویل چې په تایلند کې د پوز لوري د کودتا لاري د واکل تر لاسه کولو روسل دغه هیواد سره پوزي اړیکو بیا کتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري ویل د تایلند پوز د کودتا لاري وبخي د تایلند پوز د کودتا لپاره هیڅ دلیل نه درلود او خبرداري ورکړ چې دا به د دوو متحدانو ترمنځ اړیکې زیانمن کړي. د تایلند پوز پرون ملکی حکومت او پرځاوه او اساسي قانوني وسانډو پوز ویل چې دا کاري د دې لپاره کړی چې په هیواد کې د میاشتو سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. پوز هم دا راز تر رسنیو کنټرول هم په لاس کې اخیستی او په پلازمینه بنکاک کې سیالو اعتراض کوونکو ته امر کړی چې لکمپونو ووسی. بلخوا تازه رپورټونه وایي چې د سلو په شاوخوا کې سیاسي چارواکي امنیتي مامورین نن د پوځي چارواکو لخوا د خبرو اترو لپاره ورغوښتل شوی دي. د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف وایي چې بیلتون غوښتونکو ځواکونو د ډونیتسک په سیمه کې دیار لسر تیری وشلې دي. د اوکراین د دفاع وزارت ویل چې واسکر د پنځم به پښپا لوهانس کې وشل شوی. د اوکراین د روغتیا وزارت پرون د تلفاتو شمیر زیات او خود ویل چې په دې بریدونو کې ول سرتیری وشل شوی او لک تر لګ شپږ ډیر شنور ټپین شوی او په روغتونو کې بستر شوی. دا وزارت همدار از ویل شپږ سرتیری په یو خورا بد حمله کې چې د ډونیتسک د سیمې په فلونو ښار کې وشو وشل شوی دی. او د امریکا د استازو جرګې ولایت سپیپ کرچی پر اساس دغه هواد د ملي امنیت د ادارې لوري ثبت شوی تلیفوني خبرې باید لمنځه یوړل شي. ورسته لدې چې د امریکا د ملي امنیت ادارې په خاني قراردادي ایډوارد سنودن تیر کال د دې ادارې پټ پروګرام افشا کړ. دا پریکړه د امریکا د ملي امنیت د ادارې لوري د استخباراتي معلوماتو په ټولولو د بندیز لور ته لومړنی ګام بلل کیږي. دا لایحه به چې د امریکا د متحده ایالاتونو د اساسي قانون نومیږي د امریکا د ملي امنیت د ادارې لوري د ملیونونو امریکایانو له ټلیفوني مکالمو څخه د معلوماتو پر راټولولو کلک کنټرول وسه کړي. سپینې ماڼۍ د داسې یو بندیز ملاتړ کړی دی. دا هو خبر. دوستانو خبرونه مولا اسادی رادیو نه واوریدل. دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلی شئ، اسادی رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه آدرس دی. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. افغان پولیس وایي لږ تر لږه درې تنه وسلوالو په هرات ولایت کې د هندوستان په کنسلګرۍ برید کړی دی چې د وروستیو رپورټونو له مخې لا هم دوام لري. په دې اړه به رپورټ واوري. همدارنګه به مولا دې خبر کو چې د پاکستان د سیاسي چارو څېړونکي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه څه نظر لري. که چیرې په افغانستان کې دویم دور انتخابات ترسره کیږي چې پریکړه شوې ده ترسره بشي، د خلکو ګډون به پکې د تیر دور په مقایسه څنګه وي؟ په دې اړه یو مفصل رپورټ درته خبرو. روسیې د غازو د خرڅلاو دیش کلن قرارداد له چین سره لاسلیک کړی. دا موضوع هم څېړو که وخت او ځینې نور رپورټونه به ولرو. د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې سوان فکر پروګرام مه هېروئ. تاسو زموږ غږ لا ساده رادیو نه اورئ. افغان پولیس وایي لږ تر لږه درې تنه وسلوالو په هرات ولایت کې د هندوستان په کنسلګرۍ برید کړی چې په اتومات وسلو او لاسي بمونو سنبال دي. پولیس وایي د برید په لومړیو شیبو کې دوه برید کوونکي وشلي، خو درېیم او ممکن څلورم برید کوونکي لا هم له امنیتي ځواکونو سره مقاومت ته دوام ورکوي. د هرات د پولیسو مشر عبدالسمع قطره وایي له وژل شوو برید کوونکو یو یې ځان وژونکی و. قطره وایي د کنسلګرۍ په ودانۍ کې ټول کارکوونکي خوندي دي. په هرات کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي برید کوونکو د هندوستان کنسلګرۍ ته د یوې څیرمې ودانۍ له لارې هڅه کوله چې پر کنسلګرۍ برید وکړي. د هندوستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید اکبرالدین هم د ټویټر له لارې په یو پیغام کې تایید کړی چې په هرات کې هندي ډیپلوماټان خوندي دي. ویل کېږي چې په سیمه کې د هند کنسلګری په داسې یو ځای کې پرته ده چې شاوخوا یې د استوګنې کورونه دي. څېړونکي وایي ممکن عامو خلکو ته هم تلفات اوښتي وي، خو دا چې په سیمه کې جګړه روانه ده تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه دقیق رپورټ نشته. نوې ډیلي تر دې مخکې د پاکستان امنیتي ادارې په افغانستان کې پر هندي اهدافو په بریدونو تورن کړي. په هرات کې د هندوستان پر کنسلګری وروستی برید په داسې حال کې کیږي چې د هندوستان راتلونکي صدر اعظم نریندر مودي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته بلنه ورکړي چې د مې په 26مه په نوې ډیلي کې د نوموړي د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. د افغانستان او هندوستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې دوستانه دي. هندوستان په وروستۍ لسیزه کې د افغانستان په بیا رغونه او له دې هیواد سره په بشري مرستو کې د سیمې د هیوادونو په سطحه لومړنی هیواد و چې تر 2 میلیارد ډالرو زیاتې مرستې افغانستان سره کړي دي. ډېرې دا مرستې د سړکونو د جوړولو او برېښنا د تولید په پروژو لګول شوي. هندوستان په افغانستان کې څلور کنسلګرۍ لري چې په هرات، جلال آباد، مزار شریف او کندهار کې دي. په هرات کې د هندوستان کنسلګری د استوګنې په سیمه کې ده او دا چې تل پرې د برید ویرې ځایي خلکو وخت په وخت استوګنې لسیمې د دې کنسلګری د استلو غوښتنه کړي. ورته غوښتنه په جلال آباد کې هم د هغه سیمو خلکو کړي چې کورونه د هندوستان کنسلګری ته څیرمه پراته دي. د 2013 کال په اګست کې په جلال آباد کې د هند پر کنسلګری برید کې د شپږو ماشومانو په شمول 9 عام افغانان وژل شول. په دې برید کې هندي ډیپلوماټانو ته زیان نه واوښته. په 2008 او 2009 سوي کلونو کې په کابل کې د هندوستان پر سفارت بریدونو کې 15 کسان وژل شوي وو. په افغانستان کې پر هندي اهدافو د بریدونو پړه پر پاکستاني وسلوالې ډلې لشکرې طیبه اچول کیږي چې په 2008 میلادي کال کې د ممبئی په بریدونو کې هم لاس درلود. بل ډله چې په افغانستان کې پر هندي اهدافو بریدونو کې مشهوره ده هغه د حقانی شبکه ده چې پوخ مرکزی د پاکستان په قبایلي سیمو کې دی او د امریکا د ټولو ځواکونو په خانلو درسیز د آی اس آی پوځي مټ بللی و. لویدیځ رسنۍ وایي چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د لشکرې طیبه ډله ډېره فعاله شوې ده او د ځایي وسلوالو ډلو سره په ګډه د افغانستان د ختیځ په هغو سیمو کې ډېر فعالیتونه کوي چې پاکستان سره پوله لري. په 2010 کال کې په کابل کې پر هغه مېلمستون برید کې چې د هندي ډیپلوماټانو ترمنځ بشورو تر شپږو زیات هندیان وژل شوي وو. هندوستان د دې برید مسؤلیت هم پر لشکرې طیبه اچولی وو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو، خو دا چې په هرات کې مو د هند په کنسلګری باندې د برید رپورټ درته واورو او د هند سره په تړلو مسایلو غږیږو، نو د هندوستان د انتخاباتو په اړه یو رپورټ راخلو. هغه دا دی چې په داسې حال کې چې د مې په 26مه د هندوستان نوی صدر اعظم د لوړې د مراسمو لپاره چمتووالی نیسي، نړۍ دې ته سترګې په لاره ده چې نریندر مودي به له څرنګه بهرنۍ پالیسۍ سره حکومت ته راشي. په ملي ټاکنو کې په اکثریت سره د هند دو ملت پاله نریندر مودي کامیابیدل د ټولې نړۍ لپاره حیرانوونکې خبره ده. د هند راتلونکي حکومت او نړۍ د هیوادونو ترمنځ به اړیکې څرنګه وي؟ د ملالۍ بشیر په رپورټ کې نور جزئیات اورو.
ډېر پاکستانیان له مودي څخه چې د بھارتیه جنتا ګوند مشر دی په بیره کې دي. دی په دې تورن دی چې د هند په ګجرات کې د 2002 کال د مذهبي نشتو په کنټرول کې پاتې راغلی وو. هغه وخت دی د دې ایالت اعلی وزیر وو، خو دی دغه تورونه ردوي. مودی ژمنه کړې ده چې د حکومت به د پاکستان په وړاندې د دوستانه تفاهم پالیسي پر مخ یوسي او د مثبت نشانې په توګه یې خپل پاکستانی سیال د پاکستان اوسنی صدر اعظم نواز شریف ته د خپلې لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره بلنه ورکړې ده. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د بھارتیه جنتا ګوند دریځ به د پاکستان په وړاندې سخت وي او کنه، د دې ګوند ویاندي نرملا سیتارامن ازادي راډیو ته وویل
دا موږ واضح کړی دی چې موږ به د هیڅ چا پر خلاف کار نه کوو، خو په عین حال کې موږ دا هم نه غواړو چې د هندوستان ملي حاکمیت کې غیر جدي وګڼل سي. موږ له پاکستان سره د دوستی او سولې پر بنسټ اړیکې غواړو، نو دا په دې معنی ده چې موږ به پر هیڅ چا له سختي څخه کار وانخلو. زموږ او د دوی اړیکې به داسې وي لکه زموږ او د نورو ملکونو ترمنځ اړیکې چې د یو بل په وړاندې د متقابل احترام او باور پر بنسټ دي. موږ به یقینا دورانکاري اعمال نه زغمو او د دا ډول اعمالو د دوام په اړه به عکس العمل څرګندوو. که دغه ته زموږ سخت دریځ ویل کېږي، ودې ویل سي. د وډورډ ویلسن په نړیوال تحقیقاتي مرکز چې په واشنگتن کې دی، د جنوبي آسیا په څانګه کې مرستیال مایکل کوګلمن وایي چې پاکستان به د هند له غضب سره مخ سي که پاکستان بیا د کشمیر په سیمه کې ناامنۍ ته لمن ووهي، او یا که پاکستاني وسله والې ډلې په هند کې بیا حمله وکړي. مودي په خپل انتخاباتي کمپاین کې د هند د اقتصاد د ښه کولو لپاره له خپلو هیوادوالو سره ژمنې کړې دي. کوم وخت چې دی د ګجرات اعلی وزیر و، دغه ایالت د ټول هیواد په پرتله په اقتصادي توګه ډېر پرمختګ وکړ. د امریکا د اتلانتیک په شورا کې د جنوبي آسیا د څانګې مشر شجاع نواز ازادي راډیو ته وویل،
د اقتصادي چټک پرمختګ یو لار دا ده چې د هند اقتصاد د سیمې له اقتصاد سره یو ځای کړی شي، او په دې کار کې پاکستان لوی رول لوبولی شي، ځکه چې دا هیواد د افغانستان او منځنۍ آسیا ترمنځ موقعیت لري.
د ده په وینا، هند د منځنۍ آسیا انرژي او نوي بازارونو ته لاسرسی درلودلو ته اړ دی. هند د افغانستان ډېر تاریخي او ښه ملګری دی. د مودي په دوره کې تمه کېږي نظامي، اقتصادي او سیاسي همکاري نور هم وده وکړي. نوی ډیلی له افغانستان سره په میلیارډونو ډالر مرسته کړې ده، او په کابل کې د دې هیواد د سفارت د ویپاڼې له مخې اوس مهال هند په افغانستان کې د 2 میلیارد ډالرو په لګښت د بیا رغونې پروژې پر مخ وړي. هند په دې وروستیو کې یو موافقه لیک هم لاسلیک کړ چې له مخې به یې روسیه د افغانستان پوځ ته وړې وسلې ورکوي او لګښت به یې هند پر غاړه اخلي. په فرانسه او کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر عمر سمد وایي چې په انتخاباتو کې د مودي بریالیتوب به د افغانستان په ګټه وي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
I think that India is going to look at
هنبه سیمایزو ستونزو ته لبلی زاوی ګوري. دا په دې معنی چې د امنیت د خکېدو ترڅنګ به دوی سیمایزي سوداګرۍ ته هم لومړیتوب ورکړي. پاکستان او هندستان له ډیر وخت راهیسې په افغانستان کې یو لبل رقابت کوي، او دا د افغانستان په ګټه ده.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما له مودي سره په ټلیفون خبرې کړې دي، او د ته یې واشنگتن ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. یوازینۍ ستونزه به دا وي چې کېدای سي مودي د دې لیدلو کتلو لپاره په بیړه کې نه وي. د واشنگتن او مودي ترمنځ هغه وخت اړیکې قطع شوې چې په کال 2015 کې امریکا مودي ته ویزا ورنه کړه، او د 2002 کال د ګجرات په پیښو کې چې په پایله کې 2000 کسان مړه شول، د درول د هغه وخت د اعلی وزیر په توګه تر پوښتنې لاندې وباله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر افغانان وایي چې د جمهور ریاست په دویم دور انتخاباتو کې به په پراخه توګه ګډون وکړي، خو امنیتي چارواکو غواړي چې د دوی امنیت خوندي کړي. دوی همدارنګه وایي د خپلو کورنیو غړي به هم د انتخاباتو په دویم دور کې د ګډون لپاره وهڅوي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
یو شمیر افغانان په دې باور دي چې د جمهور ریاست دویم پړاو انتخابات د هیواد برخلیک ټاکي، او دوی له همدې امله پکې په پراخه کچه ګډون کوي. د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې د جمهور ریاست په دویم دور انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره دي امنیت ټینګ کړي، او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې غوښتنه وکړه چې دوهم پړاو انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي.
زمادوم هیواد دی، په دې پړاو کې به په دړومبي پړاو په پرتله په خجوش او خروش ګډون کوو.
زیاودین نور ملګرو ته به هم بلنه ورکوم چې په دې کې ګډون وکړي. له حکومت نه جدي غوښتنه دا لرو چې باید په لرې پرتو سیمو کې ولسوالیو کې د امنیت لپاره ځانګړي تصمیم ونیسي، تر څو هلته هم ټاکنې وشي او د خلکو نظریاتو ته احترام وشي.
زمانم حاپیری مشمانه انتخاباتو کې غواړي چې په دې کې ګډون وکړي. د امنیتي ځواکونو نه مې دا غوښتنه ده چې امنیت ونیسي، چې خلک په انتخاباتو کې هم برخه واخلي.
نظام الدین مازه په راتلونکي انتخاباتو کې به ګډون کوم، او د حکومت څخه زمونږ دا غوښتنه ده چې باید په انتخاباتو په سنټرونو کې باید امنیت ونیول شي، تر څو چې خلک رای خپل استعمال کړي او خپل راتلونکي ولسمشر وټاکي.
د ملي شورا یو شمېر غړي او د کاندیدانو استازي هم د جمهور ریاست د دوهم دور انتخاباتو د امنیت او شفافیت په اړه اندېښنې لري. دوی هم له اړوندو امنیتي چارواکو نه د ښه امنیت د ټینګښت او د انتخاباتو خپلواک کمیسونه په شفافه توګه د انتخاباتو د ترسره کولو غوښتنه کوي. دوی له انتخاباتي کمیسون نه غواړي چې په درغلي تورن انتخاباتي کارکوونکي د له دندو ګوښه او عدلي او قضایي ارګانو ته دې ورمعرفي کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست لومړی پړاو انتخابات د حمل په 14مه نیټه ترسره شول چې یو کاندید هم پکې 50 جمعیو رایه ترلاسه نه کړې او انتخابات دویم پړاو ته ولاړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان وکړ چې دویم دور انتخابات به د دوو مخکښو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف خانی احمدزي ترمنځ د جوزا په 14مه نیټه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون مني چې د جمهوري ریاست په لومړي دور انتخاباتو کې ستونزې وي او زیاتوي چې دا ستونزې په دې کچه نه وي چې د انتخاباتو مشروعیت ته زیان ورسوي. د دې کمیسون چارواکي وایي چې له دوو مخکښو کاندیدانو سره یې د ستونزو د حل په هدف بحثونه کړي او د انتخاباتو د شفافیت په اړه یې له مدني ټولنو او د انتخاباتو په برخه کې له څارونکو نهادونو سره غونډې درلودې. چارواکي وایي له تیرو تجربو څخه به د دویم دور انتخاباتو د ښه ترسره کېدو لپاره ګټه پورته کړي او هغه تشې چې په لومړي دور انتخاباتو کې موجودې وي په دوهم دور کې به یې د لرې کولو لپاره کار وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر احمد یوسف نورستانی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو پر وړاندې تر ټولو جدي ستونزه امنیت دی.
عمده ستونزه د انتخاباتو په دویم پړاو کې لکه چې مخکې هم ویلي وو او اوس هم وایو دغه امنیت ستونزه دی. اول د زورواکو مداخلې دي، د کاندیدانو د نمایندګانو مداخلې دي چې په تېر ځل باندې ډېر وشو. تقلب مخنیوی د پاره یوازې یوازې مسئول موږ نه یو. ګوره دا یو ملي پروسه ده چې ټول مملکت پکې دی شامل دی، حکومت نه نیولې عوام، رسنۍ، مدني جامع او خپل انتخاباتو د ټاکنو کمیسیون.
د دې کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي هغه 3000 کسان چې په لومړي دور انتخاباتو کې په درغلي تورن وو له دندو ګوښه شوي او پر ځای به یې له یوې شفافې پروسې وروسته نوي کسان په دندو وګمارل سي. ښاغلي نورستانی زیاته کړه چې کمیسیون د دواړو کاندیدانو 50,000 ناظرینو ته د سار اجازهنامې ورکړې او په نږدې راتلونکي کې به 20,000 نورې اجازهنامې هم ورکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وړاندې اعلان کړی و چې دویم دور انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون په هدف یې نږدې 3,000 د رایې ورکونې مرکزونه زیات کړي او په دې سره به د ټولو مرکزونو شمیر 23,000 ته ورسیږي. د انتخاباتو د ځانګړي امنیتي کمیسیون مشر جنرال سالم احساس له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو د امنیت لپاره یې ټول امنیتي پلانونه بشپړ کړي او د امنیت د ټینګښت لپاره په ځینو سیمو کې پوځي عملیات هم پیل کړي دي.
نو انشاء الله الرحمن چې په دې دور کې هم زموږ امنیتي ارګانونه او هم چنان په امانګ دي له ښه امانګي باندې په خاطر د خدمت او په خاطر د امنیت د خپل خلکو انشاء الله آمادګي لري او د دې نقطې نظر نه کوم خاص تشویش یا مشکل به انشاء الله نه وي. نو موږ خپل آمادګیان لرو او خپل ارزیابیان هم کړي دي او انشاء الله الرحمن چې امنیتي قواوې به په ټول توانمندي باندې د خپل د خلکو په خدمت کې وي او له دې نقطې نظر نه انشاء الله موږ خاصه کومه تشویش یا ستونزه نه لرو.
ښاغلي احساس داونه ویل چې دا ځل د امنیت د ټینګښت لپاره څومره امنیتي ځواکونه په دندو ګمارل شوي دي. د امنیتي چارواکو د معلوماتو لمخې د جمهوری ریاست په لومړي پړاو انتخاباتو کې وسلوالو مخالفانو په سلګونو حمله وکړه چې شاوخوا درش پولیس او څه باندې 120 وسلوال مخالفان پکې ووژل سول. طالبانو ویلي دي چې د انتخاباتو په ورځ له زرو زیاتې حملې ترسره کړې او دغه حملې تر ډیره په جنوبي ولایتونو کې شوې دي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د جمهوری ریاست دوهم دور انتخاباتو لپاره یې ولایتونو ته د انتخاباتي موادو لیږل پیل کړي دي. ټاکل شوی ده چې د جمهوری ریاست دوهم دور انتخابات د جوزا په 24مه نیټه ترسره شي او د دې انتخاباتو ابتدایي نتایج به د سرطان په 11مه او وروستۍ نتایج به د همدې میاشتې په 1.5مه نیټه اعلان شي.
دا پاکستان د سیاسي او روانو چارو یو شمیر څارونکي وایي که څه هم پاکستانی پوځ په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې هغه وسلوال په نښه کړي چې په پاکستان کې په تروریستي پیښو کې لاس لري، خو امریکا اوس غواړي چې پاکستان دې د افغانستان پولې ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې د میشتو القاعده او حقاني شبکې د غړو پر ضد عملیات وکړي. له پیښوره د ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستانیو جنګي الوتکو وروستیو بریدونو ته په اشاره وایي چې اوس امریکا له پاکستانه غواړي چې په شمالي وزیرستان کې د القاعدې او حقاني شبکې پر ضد پرېکنده عملیات وکړي. د پاکستاني پوځ د امریکا د دفتر یا آیس پی آر د وینا له مخې د دې هېواد جنګي جټ الوتکو د چهارشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په بېلابېلو سیمو کې د میشتو سختریزو وسلو والو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په درس کې د ځینو مهمو قوماندانانو په ګډون لږ تر لږه یو یا وسلو وال وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي دي. خو د وزیرستان به خبرو سرچینو آزادی راډیو ته ویلي چې د پاکستاني الوتکو په بریدونو کې ملکی وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتی خو په سیمه کې د ګرځبندیز له امله دقیق شمیر نشي ویلی. پاکستان دا هوایي بریدونه تر هغې وروسته کړي چې په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو یو شمېر جګپوړو دولتي او پوځي مقاماتو پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هېواد له صدر اعظم او د پوځ له لوی درستیزه غوښتي وو چې په افغانستان کې د نوي حکومت تر رامنځته کېدو مخکې په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځ وسلو والو پر ضد مثبت ګامونه پورته کړي او د هغوی مرکزونه د له منځه یوسي. خو د پاکستان د سیاسي او روانو چارو ځینې څارونکي په دې باور دي چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې دغه وسلوالو پر ضد عملیات نه دي کړي چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي، بلکې دوی هغه وسلوال په نخښه کړي چې په پاکستان کې په تروریستي بریدونو کې لاس لري. د سیاسي او روانو چارو څارونکي مشتاق یوسف زلی آزادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
دا اوس نه ده امریکا او افغانستان حکومت په خانه د پاکستان د چارواکو نه دا غوښتنه کوي تاسو په شمالي وزیرستان کې پاکستان هر ځای کارونه کوي خو په شمالي وزیرستان کې هغه پرشن نه کوي. هغه زموږ موږ نه ملي کیږي امریکا دا وایي چې پاکستان په دغه سیمه کې د هغه خلکو سره خلاف تروریزم کوي افغان طالبان دې سیمه کې عدد انته کې هغه خلکو په ضد باندې کاروي او چې کوم بلیټن په افغانستان کې هغه برخه ته کار دی مرکنر باندې هم لیکي افغان حکومت باندې هم لیکي دا هیڅ اسکر باندې هم لیکي.
ویل کیږي چې دا مهال په شمالي وزیرستان کې پر پاکستانی وسلوالو سربیره د القاعده او حقاني شبکې مرکزونه او پټنځای نشته چې لدې ځای په افغانستان کې دنه تروریستي بریدونه کوي. پاکستانی جنگي الوتکو په داسې حال کې د ډیورن کرښې ته سیمه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد هدفي هوایي بریدونه کړي چې د دې هېواد د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې چې روان کال په فبروري کې پیل شوی روان دي. خو د روانو چارو څارونکو مشتاق یوسف زیبی وایي چې په وزیرستان کې تر وروستیو بریدونو وروسته به دا ګرانه وي چې د وسلوالو پاکستانی طالبانو او د دې هېواد د حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې پر مخ ولاړ شي.
خبر روان وي چې حکومت او عسکري شفیدینو دوی په دې مذاکراتو باندې سره یو نه ده. زما خپل خیال دی چې یقینا د دې سره به دا خبر او څو چې کوم صورتحال دی او دا چې کوم سلسله روانه وه دوی ته به یو غټ نقصان ورسي او دا چې کوم اعتماد سره د پر کوشونه شو د حکومت او طالبانو مس کې نو هغه به بیا ښې مخلي او دوباره به دوی ورسره کښېني دوی به بل باندې اعتماد وکړي خو به ونه کړي. دا به اوس ډېر غټ ګران سوال دی.
د یادونې وړ ده چې د پاکستاني پوځ د اړیکو دفتر وایي چې پوځ د پنجشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په ماچس کیمپ او یو شمېر نورو سیمو کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو ځمکني بریدونه هم کړي خو په دغو بریدونو کې د مرګ ژوبلې په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت سا،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
روسیه د ګازو د خرڅلاو 13 کلن قرارداد له چین سره لاسلیک کړ. سلطان محمد سرور په دې اړه د ازادي رادیو د خبري سانګې د ریپورت مهم ټکی دروړی.
د روسیې غازپروم دولتي شرکت او د چین د پېټرولیم ملي شرکت د چهارشنبې په ورځ 13 کلن قرارداد سره لاسلیک کړ چې څلور کاله وروسته پلی کیږي. له دغه قرارداد سره سم روسیه چین ته د کال 13 میلیارد متر مکعب غاز صادروي. د دغه قرارداد له اعلان مخکې روسی او چینایي کمپنیو یو شمېر توافقات اعلان کړل چې د سوداګرۍ په برخه کې د دواړو هیوادونو همکاري څرګندوي. د روسیې یونایټیډ ایرکرافت دولتي شرکت او د چین کومک شرکت د داسې لویو الوتکو د جوړولو تفاهم لیک امضا کړ چې ایربس او بوئنګ الوتکو سره سیالي وکړي. روسیې او چین د غراز موافقه وکړه چې تر 2014 کال پورې د امور د سیند پاسه د اورګاډي یو لوی پل جوړوي. چین ته د روسیې د غازو د صادراتو د قرارداد بیا پټه ساتل شوی. د غاز پروم د شرکت مشر الکسی میلر وویل چې دا د سوداګری محرمه موضوع ده. خدای هم څرګنده کړه چې تخمینی بیا یې کېدای شي 400 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. د روسیې جمهور رئیس ویلي چې مسکو په دغه پروژه کې 55 میلیارد ډالر او چین لږ تر لږه 40 میلیارد پانګه لګوي. سره له دې چې د روسیې غازپروم شرکت وایي دغه غاز د سایبریا له دوو حوزو چې تر اوسه د صادراتو له کرخو سره نه دي تړل شوي استخراجوي، خو اکثر هغه پایپلاینونه چې د سایبریا غاز اروپا ته رسوي له اوکراین تیریږي. په داسې حال کې چې روسیا غواړي څرګند کړي چې د خپلو غازو د صادراتو لپاره بدیل بازار لري، خو بیا هم کېدای شي دغه قرارداد په لویدیځ اروپا کې د غازو په بیې تاثیر وکړي. د بروکینګز انسټیټیوشن کارپو کلیفورد کادی وایي
دا څرګنده ده چې روسان د یوې معاملې د ترسره کولو لپاره تر فشار لاندې دي. دوی غواړي چې دغه معامله د تبلیغاتو لپاره ترسره کړي. دوی ځکه غواړي دغه معامله ترسره کړي چې په لویدیځ باندې له اتکا څخه ځان لرې کړي. خو د دې معنا دا نه ده چې دغه معامله به عادلانه نه وي. چینایان به ورڅخه ناوړه ګټه واخلي او دا اضافي باید چې روسان یې په دغه قرارداد کې په اوږو اخلي. دوی یې پرې کولو ته ځکه تیار دي چې اوس ورته اړتیا لري.
It's something they're willing to pay because it's important for them right now.
کلیفورد کودی زیاتوی چې روسانو غوښتل چې له چین سره د قرارداد یو لوی اعلان وکړي او داسې وایي چې اروپایانو موږ د تاسو د بازار بدیل لرو او ستاسو بندیزونه او ګواښونه د موږ د انرژي سکتور ته تاوان نشي رسولی. روسیه او چین له لسو کلونو راهیسې د ګازو د بیې په هکله سره اختلافات درلودل او دغه قرارداد په داسې حال کې ترسره کیږي چې د روسیې